أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. لغا آياتنا عند سورة آل عمران لسم او يولسم آياتنا دي دا آياتنا هم دا نجران دا نصارا وفا اڑا نازل سويد دا نجران نصارا چپا دي كلوي غط فادري حارس بن علقمة چأستن عربو دا بنو بكر بن وائل دا قوم سخو بیاورست نصرانيسو او دير زهنو دير معلوماتون ادرلو دا فبيلا بيلو كتابونو بان عالمو. کله چې دای نصرانی شو نو د روم باچهانو دته ډیر لوړې لوړې رتبې ورکړلې، مالونه یې ورکړه، ځایونه یې ورکړه. نو دی د دغه عالم چې حارث بن علقمه نومېدی د دې په واسطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لفظي مقابله شروع کړه. په مخکې درس کې څه بیان وشو خو دغه آیاتونه چې نازل شوي دي دا هم د دې په اړه نازل شوي دي. دغه د نجران نصارا د دې په اړه دغه آیاتونه نازل شوي دي په دې ډول باندې چې دغه عالم چې حارث بن علقمه نومېدی د یو وفد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را روان و. کله چې مدینې منورې ته را داخل شوی لانو ناببره دی چې پر کوم حیوان باندې ستور و هغه حیوان وتورېدی دی اعلان دې وغورځوي. د ده یې ورور و هغه چې خپل ورور ولیدی چې غاتلې یا دغه حیوان لانجې را وغورځوي نو په ډېره چابکۍ سره رالی چې دا خپل ورور راپورته کړي. نو په دغه حالت کې چې ورور ته را رسېدی نو ویې ویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې هلاک شي چې زما ورور د ده په وجه باندې را وغورځېدی. دا الفاظ خو ده پوره نه دي ویلي، اصل محمد صلی الله علیه وسلم څخه ده په ابعاد سره تعبیر وکړي، الابعاد دې هلاک شي. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حالات سے کدی نہ وای نو خزما ورور بدت نہ رات للی د مناظره د فار بن رات للی او غزار د للی بن کو ز د للی بن چې دا جمله او ال چی حالات سے ابات د د ورور حارث بن علقمه چې دا جمله او ور د نو پټه رتون د لهجه باندې او تو ول د خپل ورور ته ول ورور ته حالات سے او ستامور دی حالات سے ته د یو داسې چا ته شرالو کې یو داسې چا ته بد الفاظ وایه چې هغه د رسولانو د ډلې څخه دی او یو داسې چا ته بد وایه چې په هغه سره حضرت عیسی علیه السلام زیری ورکړی دی. عیسی علیه السلام په خپل ژوندانه کې خلکو ته دا زیری ورکړی دی چې زما څخه وروسته به یو پیغمبر راځي، په آخره زمانه کې به وي، رښتین پیغمبر به وي. ته یو داسې پیغمبر سپکاوی ته کوې چې زه ورته تر اوسه په انتظار کې وم او ټول انسانان په انتظار کې و چې کله به دا پیغمبر راستول کیږي او کله به دغه پیغمبر راځي چې موږ یې امتیان جوړ شو او موږ ایمان ور باندې راوړو. او ته د یو داسې پیغمبر سپکاوی کې چې د هغه په لاس به الله جل جلاله ټوله دنیا آزاده کړي او د اسلام ځلا او د دین ځلا به یې تر قیامته پورې پاتې شي. او ته د یو داسې پیغمبر سپکاوی کې چې کچیر انبیاء علیهم السلام ژوندی وای هغه به هم ایمان ور باندې راوړی وای. ورور چې دغه خبرې واورېدلې نو بیا یې ورته وویل چې وروره خو ته د یو لوی ډلې سره را روان یې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوې، نو چې آخرین پیغمبر دی، رښتین پیغمبر دی او په تورات او انجیل کې یادونه شوې ده، په پیغمبرۍ کې شک نشته، نو ته بیا مقابلې ته ولې را روان یې؟ خدا دې یوه ډله دې د ځانه سره را روانه کړې ده، راځي مدینه منورې ته او ورځې د ده سره مناظره کوي. نو چې ستا دومره یقین دی چې دا یقیني پیغمبر دی، د ده پر سر دی ما او زما مور ته شرا وکړل، نو بیا ولې مقابله ورسره کوې؟ حارث بن علقمه ورته وویل
ولوی کین خبره ده زه پوهیږم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او پیغمبری کې شک نشته. شک به ته نه رالویږي چې دا پیغمبر نه دی. زما یقین دی چې دا پیغمبر دی. خو خبره دا ده چې دغه د روم بادشاهان ډېرې لویې لویې او لوړې مرتبې ما ته راکړي دي، ډېر مالونه یې راکړي دي، کورونه یې راکړي دي، ځایونه یې راکړي دي. دغه مالونه او اولادونه چې هغه زما دي، تر دغه زه نه سم تېرېدلی. په دې وجه باندې د روم د بادشاهانو په لمسون او د هغو په وجه باندې، د هغو په امر او په مشوره باندې، زه ورته هم د ده سره مقابله کړم. د حارث بن علقمه ورور چې دا خبرې واورېدلې، نو پر خپله سورلۍ باندې سپور شو، ډېر چابک روان شو او ویې ویل: قسم مې دي په الله سره چې زه به ستاسو ټولو مخکې ځم او تر هغه مهاله به درېږم نه تر څو پر دغه پیغمبر مې ایمان نه وي راوړی. ته وایې یقیني پیغمبر دی، زه د مالو او د اولادو د لوړو مرتبو په وجه باندې ایمان نه ورباندې راوړم، زه داسې نه کوم. د حارث بن علقمه ورور چې د دې سره ملګري را روانو، د علیه السلام مقابلې ته را روانو، هغه په خپله سورلۍ سپور شو، چابک چابک روان شو، راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اتصا وکړل او ایمان یې راوړی. نو الله جل جلاله دغه دوه آیاتونه د دغه واقعې په اړه نازل کړل. حارث بن علقمه او هغه کسان چې د ده پر لاره روان وي، که په هغه زمانه کې وي که وروسته وي، حتی تر قیامت پورې، هغو ټولو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو کم مالونه لري یا تاسو کم اولادونه لري، دا د الله په مقابله کې تاسو ته هیڅ فایده نشي رسولی. یو ډېر لنډ ژوند دی، که زر کال وي، که پنځه سوه کال وي، که سل کال وي، که اویا کال وي، ډېر چابک تیریږي. دغه عمر چې چابک تیر شو، نو بیا چې ستا مالونه دي هغه به هم ټوله پاتې وي، یوه ذره فایده به تاته نه رسي. ستا اولادونه چې دي هغه به هم ټوله پاتې وي، یوه ذره فایده به تاته نشي رسولی. بلکې ستاسو مثال به داسې وي لکه د فرعونیانو ده. فرعون او د ده آل، فرعون علیه اللعنه، څومره مالونه یې درلوده، څومره لوی واک یې درلودی، څومره بادشاهي یې درلوده. کله چې د الله فیصله ورباندې وشوه، نو دی په رود نیل کې غرق شو. د ده مالونه، د ده پوځونه، هر څه چې یې درلوده، هغو ټولو ګټه نه ور ورسول. تر قیامته پورې به د ده جسد الله عز وجل حفاظت وکړي او ابد الابد به دی په جهنم کې وي، خلاصېدی نشي. نو اے حارث بن علقمه او هر هغه څوک چې د ده پر لاره باندې روان وي، که تاسو د مال او د اولاد په واسطه باندې د الله دین پرېږدئ، د الله دین ته نقص رسوئ، نو دا به بیا تاسو ته هېڅ فایده نه رسوي. فذكر الله جل جلاله فرمائي: وإن بشك الذين ها كسان كفروا كافران سيدي لن تغني فايدا نسر سوالي عنهم ددي سخا أموالهم مالنا ددي ولا أولادهم لا أولادنا ددي من الله دا الله جل جلاله سخا دا الله جل جلاله فمقابل كي شيئا دهيكشي أرس مالنا كدي لدي که د روم بادشاهانو ورکړي دي او که د بلې لارې لاسته راوړي دي. هر څومره عهدې او هر څومره لوړې لوړې مرتبې او هر څومره اولادونه چې لري، د الله په مقابله کې د ته د هېڅ شي فایده نه شي رسولی. و اولئک دغه کسان چې دي، هم دوی به وقود النار، خاشاک د جهنم وي، د سونګ مواد د جهنم به وي، خلاصېدی نشي. حاصل دا په مخکې آیاتو کې هم الله یادونه کړې ده، که چېرې دا ټول عالم سره زر سي او ټوله پیسې سي د یوه کس سي، او د قیامت په ورځ دی په دې کې هېڅ فایده نه ورسي، نسي خلاصولی. نو دا جزو جزو مالونو کې بېخي نسي خلاصولی. الله وایي: کدأب آل فرعون لك حال د تابعانو د پیروانو د فرعون، دأبهم کدأب آل فرعون، حال د دې به داسې وي لکه حال د تابعانو او پیروانو د فرعون، او الذين او هغه کسان من قبلهم چې مخکې د دوی وه، تر فرعونانو مخکې چې تېر شوي وه، نوح علیه السلام او د هغه وروسته نور انبیا علیهم السلام، د هغو چې کوم حال و په هغه زمانو کې چې کوم ګمراهان هلاک شوي وه او نیکان کامیاب شوي وه، د دوی حال به هم هغسې وي. داسې کسان کذبو چې دوی نسبت ته درواغو کړي وو، بآیاتنا په آیاتونو سره زموږ، فأخذني والوكر لهم ددي الله الله جل جلاله بذنوبهم فسبب دقنهن ددي كم كسان چنه فرعون تابع و يتردي مخكي نور امتنا او قومنا ترسوي و انبياء عليهم السلام حق ورسولي و الهي اياتنا او تراولي و توغو تكذب كري و نئي و من دي اغطو لحلاق سول انبیاء او نیکان کامیاب اسو تاسو به هم داسی است تاسو به هم تباکیش والله الله جل جلاله چدی شدید العقاب سخت عذاب القول جديد الله عذاب دم سختي چې انسان به هیڅ طاقت دا عذاب نشي درلودلای نو دا آیات څخه هر مؤمن مسلمان هم باید پیغام واخلي چې په دنیا کې ژوند کوي نو د دنیا او د پیسو د مالو په واسطه باندې دین ته نقص و نه رسي کله چې د جماعت وخت سي نو دی د دکانداري پرېږدي دا فکر دې نه کوي چې دا زما د ګراسانو وخت دي زه لمونځ به بیا وکړم د دنیا د پیسو په سبب دې دین نه پرېږدي او که چیرې یوه معامله وي دی په هغه کې د درواغ نه وایي ځکه درواغ د لکه دین و احکامو ته چې دې اور واچوي د دین څه مخالفت دې وکړي یعنی حاصل دا که هر چیرې د مال او د اولاد خبره راسي او د دین مقابل کې راسي نو تاسو دین ته اولویت ورکوئ مال او اولاد شاته کوئ ځکه الله عز وجل فرمایي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا که کافر وي که مسلمان وي که هر څوک وي په باطله طریقه باندې چا ته یوه ذره نه مال پیدا رسېږي د اولاد پیدا رسېږي نو چې مال اولاد تا ته هیڅ پیدا نه رسېږي نو هغه شی اتین دی چې تا ته پیدا رسېږي چې هغه د دین احکام دي دا آیات کریمه په بعض روایت کې راځي چې دا د یهودیانو په اړه نازل شوی دی کم یهود هغه یهود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا څخه کامیاب راغی نو یهودیان یې سره راجمع کړل او ټول یهودو ته یې وویل چې یهودیانو تاسو د الله دین ته راسئ تاسو حق ومنئ څه چې الله درته امر کړي د هغه اطاعت وکړي خپل رواجونه او غلطی غلطی لارې پرېږدي که نه نو د الله په امر به ستاسو سره هم جهاد وسي او اخر به ستاسو انجام هم داسې لکه د قریشو انجام کسو تاسو وګورئ د قریشو غټ غټ سرداران واکمنان راغله د مسلمانانو سره وجنګېدل او هغه اکثره ووژل سول غټ غټ سرداران یې ووژل سول باچهانو واکمنان یې ووژل سول ستاسو انجام به هم داسې وي تاسو داسې مه کوئ د اسلام په مقابل کې مه درېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې خطبه دوی ته واورول یهودیانو په جواب کې وویل تاسو مسلمانانو پر یو څو بې تجربې قریشو باندې خپلې ازموینې وکړلې یو څو بې تجربې قریش د سره وجنګېدل هغه تاسو ووژل تاسو اوس غواړئ چې زموږ سره مقابله وکړي تاسو خبر نه یاست چې موږ یهود یو موږ بهادر خلک یو سلای لرو تجربه کاران یو پهلوانان یو کچیرې تاسو زموږ سره مقابله سي بیا به تاسو ته معلومات وسه چې موږ تاسو ته څومره سخت تاوان درسو تاسو په دې دلاوره کېږئ مه چې تاسو د یو څو بې تجربې قریش سره جنګ وکړي هغه مو ووژنل اوس نو بیا تاسو زموږ سره مقابله کوئ او موږ په دې ویروئ موږ په دې نه ویروئ یهودیانو داسې کلک جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه الله جل جلاله ادا آیات په اړه نازل کړي چې دا کافرانو ته ووایه چې تاسو به حتما مغلوبه کېږئ خلاصېدل نشئ د الله داسې فیصله ده چې تاسو به یا ایمان اسلام قبلوئ یا به مغلوبه کېږئ د الله فیصله چې ده هغه ته بدلېدل نشته لا تبدیل لکلمات الله د الله فیصله او د الله وعده چې څه وي هغه بیا څوک نشي بدلولی نه د چا په توان کې شته چې د هغې مقابله دې وي په بعض الروایاتو کې راځي چې دا آیات کریمه هغه مهال نازل شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا څخه راغی نو یهودیانو چې د مسلمانانو فتح او کامیابی ولیدل نو یو د بل یې سره وویل چې تاسو د مسلمانانو سره تړونونه وکړي اوربند وکړي معاهدې ورسره وکړي مسلمانان غښتلي خلک دي چې ستاسو سره جنګ شو بیا به تاسو ته تاوان در ورسوي نو یهودیان چې وه که څه هم ډېر ضرر رسانه خلک وه او بې وادې خلک وه د بدر د غزا څخه وروسته یې ډېر سم ژوند شروع کړي د مسلمانانو په وړاندې یې د ظلم څخه کار نه اخیستي هغه کوم تړونونه او وادې چې دوی کړي وې پر هغه به یې سترګې نه پوچولې د څه وخت په تېرېدو سره کعب بن اشرف یو غټ ظالم و د مدینې منورې د یهودیانو څخه دغه کعب بن اشرف د شپېتو کسانو پملنه یې یوه ډله ولاړه مکې مکرمې ته د مکې مکرمې قریشو هغه یې سره راجمع کړل او مشرانو سرداران یې سره راجمع کړل هغوی ته یې شعرونه وویل هغوی یې جنګ ته اماده کړل دلاوره یې کړل د مسلمانانو په مقابل کې ودرول او کلکې کلکې خبرې ورته وکړلې چې تاسو د خپلو مشرانو او سردارانو غچ انتقام واخلئ نو هغو هم یو لوی لشکر جوړ کړي د څه وخت وروسته د احد غزا وسوه د احد په غزا کې ظاهرا مسلمانانو ته تلفات ورسېدي، اویا کسه مسلمانان شهیدان شول، څه د پاسه اویا کسان ډېر زخمیان شول، او مسلمانانو ته سخت تکلیفونه په ظاهره ورسېدل. دغه د احد غزا چې وشوه نو دلته په یهودیانو کې یو ډول دلاوري پیدا شول، او دا یې ویل چې یا داسې نه وه لکه مخکې چې موږ اټکل کړی وو. مسلمانان دا چې د واکه ولوېدل، کمزور شول، چې زموږ سره مقابله شوه. قریش لا دومره په جنگ بهادر نه دي چې زموږ سره مقابله شوه، موږ به ډېر ژر له منځه یوسو. نو یو دم یې د مسلمانانو سره مخالفتونه شروع کړل، د مسلمانانو ازار یې شروع کړي، مسلمانانو ته تکلیفونه رسول، وعدې یې ماتولې. الله جل جلاله دغه آیات کریمه نازل کړي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته دغه کافرانو ته ووایه چې خامخا به تاسو مغلوب کیږئ، خامخا به تاسو ماته خورئ. دا د الله فیصله ده. قلت ورته ووایه ای پیغمبره، للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران سوي دي، ستغلبون ژر دي چې مغلوب بسئ تاسو، وتحشرون او تاسو به راجمع کړل سئ الی جهنم و دوزخ ته. کافرانو ته ووایا تاسو په دې خبرو باندې چې د مسلمانانو سره تړونونه ماتوئ یا مسلمانانو ته ازار رسوئ، او خپل فکر ته مدعا ورکړي چې مسلمانان د احد په غزا کې ناکامه شول، اوس به نو نور هم پسې ناکامه سي. داسې نه ده، مسلمانان د احد په غزا کې هم ناکامه سوي نه دي، او بیا به هم الله کامیابه ساتي، خو تاسو به ناکامه کیږئ. تجر دی تغلبون چه تاسو با مغلوب سی، ناکام بسی، و تحشرون او تاسو برا جمع کرل سی الى جهنم و جهنم تا و دوزخت و بئس المهاد، او دیر بد زائی در جو دی، دیر بد بستر دی جهنم دا اوسی دو زائی ندی، بد زائی دی دا اوسی دو. انسان طاقت ندی نمیری چه پا جهنم کی گزارا ہوئی. اللہ جل جلاله و داغ آیات کریمه کی دا بدر دا غزا چه کم صحابه و یا د بدر په غزا کې چې د مسلمانانو او د کافرانو تر مابینځ مقابله راغلل، هغه د مثال دپاره ذکر کړي، د دې دپاره چې د عامو خلکو د مسلمانانو د هغوی دا یقین سي چې فتح او نصرت دا په الله اړه لري. الله جل جلاله چې چا ته نصرت ورکړي که څه هم لږه ډله وي، کوچنۍ ډله وي، بیا به هم یقینا کامیابه وي. او الله عز وجل چې د چا د ماتې اراده کړي، که هغه څه هم لوی قوت وي، لوی طاقت وي، دا به هم حتما هغوی ناکامه کیږي. نو الله جل جلاله په دا آیت کریمه کې فرمایي، وایي تاسو وګورئ کله چې د بدر غزا کېدل دوې ډلې سره مخ شولې، یوه ډله د مسلمانانو وه، یوه ډله د کافرانو وه. د مسلمانانو ډله درې سوه دیارلس کسان وه، او د مسلمانانو سره د ګردو سره آسونه نه وه موجود، بلکې د مسلمانانو سره اویا اوسان موجود وه، او شپږ دانې تورې ورسره موجود وې، دوه آسونه ورسره موجود وه، اته زغري وې. اویا اوسان وه، درې سوه دیارلس کسان صحابه وو، اویا اوسان ورسره وه، او شپږ دانې تورې ورسره وې، دوه آسونه ورسره وه، اته زغري ورسره وې، بل شی ورسره نه و، نورې سلاوي نه وې ورسره. او د کافرانو ډله چې وه هغوی څه کم زر کسان وه، یا څه د پاسه زر کسان وه، اختلاف پکښې شته. نو دغه شاوخوا زر کسان فوج چې د درو سوو دیارلس کسانو سره جنګېږي، دا ډېره لویه خبره ده. دا چې د الله قدرت نه وي، د الله اراده نه وي، دا درې سوه دیارلس کسان پر زرو کسانو باندې نه شي کامیابه کېدلی. شاوخوا زر کسان فوج د کافرانو د دې سره اووه سوه اوښان ورسره وه، او دوه سوه آسان ورسره وه، او د دغه آسانو د اوښانو سره رقم په رقم سلاوې ورسره وې، د ټولو سره تورې ورسره وې، زغرې ورسره وې، او سپرونه ورسره وه چې د غشي ولندې دفاع یې په کول، غشي ولندې ورسره وې، نیزې ورسره وې، رقم په رقم سلاوې ورسره وې، د کفارو د لشکر سره د دغه دوو لشکرو تر مابینځ جنګ او غزا رامنځته شوه. الله جل جلاله د مسلمانانو په سترګو کې کافران دوه چنده د مسلمانانو ښکاره کړل. کافران که څه هم زر کسان وه، مګر الله جل جلاله د مسلمانانو په سترګو کې شپږ سوه شپږویشت نفره ښکاره کړل. مسلمانان درې سوه دیارلس کسان وه، مسلمانانو چې کله و کفارو ته وکتل په نظر شپږ سوه شپږویشت وله ورغلل، او دوی به په خپلو زړو کې دا ویل موږ یو نفر د دې دوه نفر یعنی موږ درې سوه دیارلس نفره دی زموږ دوه برابره دي نو موږ خو هېڅکله د تورو په زور نه یو جنګېدلي موږ خو پر دوو برابرو باندې ډېر ژر حمله کوونکي یو او ډېر پر قوي یو او ډېر پر غښتلي یو ډېر ژر به یې له منځه یوسو دا د دې شمېر چې زر نفر وو هغه الله جل جلاله رقم کې د مسلمانانو په سترګو کې شپږ سوه شپږویشت نفره ښکاره یعنی د خپلو ځانو دوه برابره او مسلمانان بیا الله جل جلاله د کافرانو په سترګو کې د دې دوه برابره ښکاره کړل. کافرانو چې د مسلمانانو لشکرو ته وکتل خپل ځانونه یې زر نفره بلل او مسلمانان په سترګو کې ورته دوه زره نفره ښکاره شول. کله چې مسلمانانو ته وکتل چې هغه دوه زره دي او موږ زر یو نو په زړونو باندې رعب او هیبت ننوتې. مسلمانانو چې کافرانو ته وکتل چې د دې دوه برابره دي دلاور شول چې دا خو دونه نه دي موږ ټول عمر داسې یو چې یو نفر مسلمان پر دوه کافرانو کشتلی وي موږ درې سوه دیارلس نفر یو شپږ سوه شپږویشت دي ډېر ژر به دی له منځه یوسو د الله په مرسته باندې. کافرانو چې مسلمانانو ته وکتل الله یې په نظر کې د خپل ځان دوه برابره ښکاره کړل. کافران زر نفره او مسلمانان الله په سترګو کې دوه زره ورته ښکاره کړل چې ورته ویې کتل په زړونو باندې رعب او هیبت ننوتې ویره ننوتل او دا یې ویل موږ به کله د دوو زرو نفرو سره مقابله وکړو. دوی خو ویل چې مسلمانان لږ دي ضعیف دي کمزوري دي دا خو دومره لوی پوج دي نو موږ زر نفره کله د دوی د دوو زرو مقابله کولی شو. نو کله چې جنګ شروع شو د دوی دواړو ډلو ترمنځ الله جل جلاله د مسلمانانو د نصرت دپاره ملائکې هم راواستولې. هغه ملائکې چې یواره زر ملائکې راغلې بیا دوه زره راغلې بیا درې زره راغلې اخر پنځه زره ملائکې راغلې د مسلمانانو نصرت یې وکړي. هغه ملائکو لنګوټې تړلې وې مسومین لنګوټې تړونکې وې او ځینو صحابه روایتونه کوي چې موږ دغه ملائکې ولیدلې. یو صحابي حکایت کوي وایي ما توره راواخیستل غوښتله مې چې یو کافر ووهم ناببر یو سړی پر آس سپور راغی او لنګوټه یې تړلې وه هغه یو بل کس یې ووهي مخکې تر دې چې زما توره باندې ولګېږي هغه سړی لاندې راولوېد. دغسې کافران صحابه ولیدل پر مخونو باندې په چپلاخو وهل سوي وه او مړه وه زخمونه نه باندې معلومېدل. یو صحابي روایت کوي وایي هغه کافران چې ملایکو په چپلاخو باندې وهلي وه وژلې یې وه هغه موږ پېژندل د هغه خلکو څخه چې موږ په تورو وهلي وه. موږ چې کوم کسان په نزو په تورو وهلي وه هغه هم دورای برېښېدل هر چا پېژندل چې دا د مسلمانانو په لاس وژل سوی دي او کوم خلک چې ملایکو وژلي وه هغه هم موږ پېژندل چې دغه خلک ملایکو وژلي دي. نو دغه دوه ډلې چې سره مخ په مخه سولې الله جل جلاله مسلمانانو ته لویه فتحه لوی نصرت ولا ورکړي. الله عز وجل په دغه آیات کریمه کې د مثال په ډول راوړي هغه یهودانو ته هم وایي وایي تاسو هم پوه سئ چې څومره کوچني ډله الله عز وجل کامیاب کړل. لوی فوج یې په نظر کې لږ ورته ښکاره کړي د مسلمانانو لږ فوج یې په نظر کې لږ ورته ښکاره کړي او د هغوی په زړه یې رعب او هیبت نه نیستي آخر یې ناکام کړل. نو هر چیرې چې د حق په مقابل کې باطل ودرېږي که څه هم وړه ډله وي الله و ټولو انسانانو ته وایي شی واوري یقین او باور ورباندې وکړي که الله وغواړي دغه کوچني ډله هم کامیابه کولی شي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي قد فتاکیت سره کان دی لکم تاسو لره آیت عبرت دی فاندی فی فی اتین پا هغا دو دلو کی التقطا چه مخامخ سوی دواری دا بدر پا میدان کی سر مخامخ سوی یو دل دا مسلمانان و یو دل دا کافران و اللہ ایادی فی اتن یو دل و تقاتلو چه جنگ اتاو جنگ دل فی سبیل اللہ فلار کی دا اللہ جل جلالهو چه دا مسلمانان و دل و اخرى بل دل کافرتن کافر و د کوپارو ډله وه د خپل نفس د شیطان د اطاعت په خاطر جنګېدل. یرونه دوی به لیدل هم دوی دغه یوې ډلې به دا نور لیدل مثلیهم دوه چنده رأی العین په لیدلو د سترګو سره په حقیقت کې نه بلکې په دید د سترګو سره. په دې کې مسلمانانو چې به هم کافرانو ته وکتل د خپل ځان دوه برابره به یې بلل. داسې نه ویل چې کافران زر نفره دي بلکې دا یې ویل چې موږ درې سوه دیارلس کافران شپږ سوه شپږویشت دي. په حقیقت کې په هغه ډېر وه منګر رأی العین په جد د سترګو ورته شپږ سوه شپږویشت معلومېدل. کافرانو چې به بیا مسلمانانو ته وکتل دوه زره نفر به ورته ښکاره شوه. که څه هم په حقیقت کې مسلمانان درې سوه دیارلس نفره وه مگر پر العین په دې دستور سره مسلمانان د کافرانو په سترګو کې دوه زره ښکاره کېدل. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وای فئتن یوه ډله وه تقاتلو جنگ یې کاوه فی سبیل الله په لار کې د الله جل جلاله و اخرى بل دل و کافره کافره نفس او د شیطان پیروانه يرونه چې دی بل دل د غیوی دل هم د مؤمنان به دل مثلهم دو چند خپل رأی العين فدید دستور بو په لیدل دستور بو سره والله الله جل جلاله چې دی یؤید محکمی بنصره فمدد خپل سره من هر هغه څوک شاء او چې الله خوښ سو ان بیشک فی ذلک فدا وکار کی لخام خا عبرت فندی لقول الابصار اغا خاوندان لر دستور گو سوک چه خاوندان دستور گوی دزرستر گی ولری حقیقت پدی دلیسی ده گول خار فندی او سوک چه راندی وی اغا تنو ایچ باوانا کی شو بات نو تمال میش اللہ جل جلاله پدی و پسی آیاتو کی و بلا خبر کی او یو ده حکمت ولا خبر ده چه انسانان باید ورت متوجی سی او دا قران دا دغه پند څخه غټه پورته کی او په دې ډول باندې تاسو وګورئ په دنیا کې الله جل جلاله د دنیا د اوسېدو او د خوند اخستلو لپاره بیلابیل شیان پیدا کړي په دنیا کې شش نعمتونه میوې کورونه ځایونه مال اولادونه ښځې او د دې تر څنګ ښه ژوند دا بیلابیل نعمتونه دي الله جل جلاله په دنیا کې پیدا کړي دي دغه نعمتونه چې الله جل جلاله په دنیا کې پیدا کړی دي او انسانان ته اخته دي د دې کچیر په خپل اندازه محبت وکړل سي نو دا نعمت بلل کیږي او که یې محبت تر خپل اندازه ډیر وکړل سي نو دغه نعمتونه نعمت نه بلل کیږي بلکې عذاب بلل کیږي. دا چې دغه د دنیا د خوند شیان الله پیدا کړي دي په دې کې فایده موجوده ده، حکمت پکښې موجود دي. یو حکمت پکښې دا دی که چیرې په دنیا کې د ډوډۍ خوړلو ضرورت نسي پیدا او شهواني قواوې د انسان سره پیدا نسي، د میوو خوړلو ضرورت پیدا نسي او د ده نفس د ده تقاضا ونه کړي د ښو کورو ښه ځایو د باغو د ښو ښارو تقاضا ونه کړي نو په دنیا کې به دا ژوند څنګه روان وي؟ نو خو دوکانونه به نه وي، دوکانداري به نه وي، کښت و کرونده به نه وي، باغونه به نه وي، سړکان به نه وي، کارخانې به نه وي. دا ګرده د څه لپاره جوړ دي؟ دا خو د دې لپاره جوړ دي چې یو سړی پیسې ګټي خپل نسب مړوي، بل سړی پیسې ګټي وایي نسب مور دي، زه غواړم چې د ځان لپاره ښه کور جوړ کړم، بل سړی وایي زه ښه کور لرم د ځان لپاره بادشاهي ګټم نو ځکه ډېر مالونه لاسته راوړم، بل سړی کوشش کوي هغه وایي زه د خپل شهواني قواو د آرامولو لپاره نکاحې کوم، بل بل سوایي او بل بل سوایي. د دغه ضرورتو د پوره کولو لپاره دغه عالمي نظام روان دی. که چیرې دغه ضرورتونه د انسان نه وي نو بیا به باغونه چیرې وي؟ باغ نه څه کوي؟ د باغ میوه د چا په کار نه ده. تاسو وګورئ په غرو کې چې دغسې بعضې درختې ولاړې دي چې میوې نه کوي یا میوې انسانان نه خوري، انسانان نه وځي، په کار نه دي. نو دغه باغونه چې د خوراک ضرورت نه وي نو هر څه میوې چې په دنیا کې کېږي، که غنم کېږي که نورې میوې کېږي، دا به د خلکو نه وي په کار. نه به یې څوک باغ کوي، نه به یوې کوي او نه به غنم کوي، نه به لو کوي. او همدا ډول به کارخانې نه کوي، دوکانداري به نه کوي، ښارونه به نه کوي. نو د دنیا نظام به څنګه مخته ځي؟ دغه نعمتونه چې الله پیدا کړي دي یو حکمت پکښې دا دی چې دغه عالمي نظام د دغه شان لپاره چلیږي، که نه یې دغه عالمي نظام به پر ټپه درېدلی وای. یو حکمت پکښې دا دی. دوهم حکمت پکښې دا دی چې الله جل جلاله دغه نعمتونه پیدا کړي دي د دې لپاره چې مسلمانان د آخرت په نعمتونو باندې پوه کړي. یو مؤمن مسلمان ته چې الله وعده ورکړی ده چې ستاسو لپاره جنتونه دي، په جنت کې ښه میوې دي، ښه ښه ځایونه دي، ښه خوراکونه دي، حورې دي. که چیرې یو چا په دنیا کې د ښو خوراکو خوند لیدلی نه وي او په دنیا کې د ښو نعمتو ښو ځایو خوند لیدلی نه وي یا یې خوند محسوس کړی نه وي، نو دی به څنګه فکر وکړي چې په آخرت کې الله ما ته څه شي راکوي؟ که الله ورته وایي زه ستا ته ښې میوې درکوم، دی وایي ښې میوې څنګه دي او څنګه یې خوند دي؟ او الله که ورته وایي زه تا ته په آخرت کې بادشاهي درکوم، واکمني درکوم، ښه ځایونه درکوم، دی په دې فکر مند وي چې دا ښه ځایونه او ښه خوندونه دا به نو څنګه وي؟ حورې به نو څنګه وي؟ دغه مقصد به نو څه وي؟ دغه نعمتونه چې الله په دنیا کې پیدا کړې دي، حکمت یې دا دی چې مسلمانان د آخرت او د جنت په نعمتونو په خوند پوه کړي. کله چې خوند محسوس کړي انسانان، نو ډېر به زیات کوشش کړي چې هغه نعمتو ته ځان ورسوي. وایي دا خو بهترین بهترین نعمتونه دي، بلکې د آخرت نعمتونه څو چنده د دنیا تر نعمتونو هم بهتر دي. نو زه به کوشش کوم، کوشش به کوم ځان برسوم او دغه نعمتونه به لاسته راوړم. دغه نعمتونه په دنیا کې الله پیدا کړی دی. خبرو حاصلو خلاصه دا ده، که چیرې په خپل اندازه باندې محبت ورسره وکړل سي، د مال، اولاد، فامیل، کور، پیسو ګټلو، د ټولو ضرورتونو محبت په خپل اندازه وسي، دا نعمتونه دي د الله. په دې کې هیڅ ممانعت نشته، نه په اولاد پیدا کولو کې تاوان شته شرعاً، او نه په نکاح کولو کې تاوان شته، نه په کور جوړولو کې تاوان شته، نه د ښو خوراکونو په کولو کې تاوان شته، البته چې محبت یې په خپله اندازه وي. او که محبت دومره ډېر سي چې الله باندې پاتې سي، دین باندې پاتې سي، الهي احکام باندې پاتې سي، بیا نو دا عذاب دی. مولانا ایرون صاحب وایي، وایي دنیا او مال دا داسې دي لکه اوبه د کشتۍ لپاره. اوبه که د کشتۍ چار چاپېرې وي، نو د کشتۍ لپاره ګټه ده. دا کشتۍ د یوه ځای څخه بل ځای ته نشي نقلېدلی تر هغه مهاله پورې چې اوبه نه وي. پر وچ مځکه باندې چا لیدلې ده چې کشتۍ روانه سوې ده؟ کشتۍ کې چې څوک مقصد ته رسېږي، یا د کشتۍ کوم مقصد دی، یا خپل مزلونه ته یې کوي، اوبو ته ضرورت لري. خو که چېرې دغه اوبه داخل د کشتۍ ته ورسېږي، نو بیا به دا کشتۍ هلاک سي. نو د دنیا مثال هم داسې دی، که چېرې دغه د دنیا محبت زړه ته دننه ورنه سي، چار چاپېرې وي، نو بیا دا دنیا او مال و نعمتونه، خوندونه، دغه کوم شیان چې الله په دنیا کې پیدا کړي دي، دا ښه دي، دا د ژوندانه ضرورت دی. دا عالمي نظام په دا شیانو باندې روان دی. د آخرت د نعمتونو خوند په دې محسوسېږي، د جنت د نعمتونو خوند په دې محسوسېږي. خو که چېرې د دې نعمتونو سره محبت دومره ډېر سي چې دننه زړه ته ورسي، بیا هغه زړه هلاکېږي، بیا هغه له منځه وړي. الله جل جلاله فرمایي، وایي دغه کوم کسان چې په دنیا کې د دین څخه لیرې سوي دي، یا د الله دین شاته کړی دي، موجه دا شوې ده چې دې خلکو ته د دنیا محبت او شهوات د ښځو د دنیا خوندونو دا شایسته کړل سوي دي، دومره شایسته کړل سوي دي چې الله یې یاد کړی دي، نو دا کسان هلاک سوي. ځکه الله جل جلاله فرمایي، وایي زینه شایسته کړل سوي دي للناس خلقو لره حب الشهوات، محبت د شهواني شیانو، دا خوندونو، من النساء د ښځو څخه زوینه شایسته کړل سوي دي للناس خلقو لره حب الشهوات من النساء، هغه محبت د شهوتو سره د ښځو سره. څوک چې شهوت او خوندونو د ښځو غواړي، د دغه خوندونو سره د محبت ډېر سوی دي، او دا محبت ورته شایسته کړل سوی دي. والبنین او محبت د زامونو سره دا ورته شایسته کړل سوی دي. والقناطیر او محبت د خزانو سره دا ورته شایسته کړل سوی دي. المقنطره جمع کړل سوی دا خزانه، من الذهب د سرو زرو څخه، والفضه د سپینو زرو سره، والخیل المسومه او هغه اسان چې نشانه کړل سوی دي، علامه دار کړل سوی دي، نشانه دار کړل سوی دي. په خواب عجیب عجیب اسونه نشانه کړل سوی، علامه دار کړل سوی، په فولاده اسونه. دغه په یواز کومه اوس په دنیا کې موټرونه دي، دغه اسونه چې هغه علامه دار کړل سوی وي، یا خزانی، یا اولادونه، یا محبت ته شګو، دا تشان و انسانانو ته شایسته کړل سوی دي. والانعام او محبت ته چرپایانو سره دا ورته شایسته کړل سوی دي. والحرس او کش الله وی دا شیان په درد نکړ، ذالک دا شیان چې دی متاع الحیات الدنیا، سامان د ژوند د دنیا دی. او الله الله جل جلاله چې دی عنده فنیز دی الله حسن المآب، ښه ځای دی ورتللو دی. دا الله سره ډیر داسې ښه ځای شته چې انسانان واسي چې هغه جنت دی. الله جل جلاله دا شیان یاد کړل چې کم کسان د دین څخه پاتې دي، کم کسان چې د الله څخه لیرې دي، کم کسان چې د دین څخه لیرې دي، او کم کسان چې بد دي، هغو ته یوازې او یوازې د دغه د دنیا نعمتونه چې محبت د اولادو، محبت شهواني قواو سره، محبت د اسونو، کښتونو، مځکو، ځایونو، مالونو سره دا ورته شایسته کړل سوی دي. د دې خوندونو له منځه وړی دي. د الله خوند ایر دی، د الله محبت ایر دی. خبردار اوسه ای بدبخته، د الله عز وجل سره تر دې ښه ځای شته. دا یو لږ ځای دی، د الله سره ښه ځای شته چې هغه جنت دی. الله یې په دې پسې آیات کې روښانه کړي. قلت ورته وایه پیغمبر اؤنبئکم آیا زه خبر درکړم تاسو ته بی خیر په بهتر شیانو سره من ذالکم تر دغه شیانو چې تاسو سره دي دغه شیان چې تاسو سره محبت کوئ تر دې بهترین شیان زه تاسو ته وښیم هغه دا دي للذین هغه کسانو لره اتقوا چې د الله څخه ویریږي عند ربهم په نیز د رب د دوی جنات جنتونه دي داسې جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د درختو د شاخو د دې جنتو الانهار څلور قسمه ویلې به بهیږي او داسې نعمتونه دي خالدین همیشه به وي دي پیها په دې جنتو کې وازواج بیبیانې به وي مطهره پاکي ورضوان او رضا بوی من الله د الله جل جلاله د نور څخه داسې نعمتونه دي پر اخرت کې د دې لپاره به بهترین بهترین نعمتونه وي بهترین باغونه به وي بهترینې واکمنۍ به وي هغه به ضائعي شي نه هغه کې به چټلي نه وي بدخوندي به نه وي او همدا ډول به د ده لپاره بیبیانې وي هغه به پاکې وي د هر ډول عیبه او د هر ډول چټلۍ څخه او همدا ډول د الله رضا به هم د دې سره ورسره وي او الله الله جل جلاله چې دی بصیر زیات دن کی دی بالعباد پر خپلو بندگانو باندې کم بندگان چې د الله جل جلاله دی هغوی لره الله جل جلاله زیات دن کی دی هغه کم کسان دي د الله بندگان الذين هم کسان دي یقولون چې دی وای ربنا ای رب زموش اننا بشک مش چیو آمنا مش ایمان راوړی دی ای الله مش ایمان راوړی دی ای الله مش ستا پر وحدانیت ستا پر وجود باندې باور لرو او ټول هغه څه چې تا نازل کړی دي پر هغوی مو ایمان دی پر هغوی باور لرو فاغفر لنا پس وبخښه موږ لره ذنوبنا ګنهونه زموږ وقینا او وسعت موږ عذاب النار د عذاب څخه د اور او د الله بندگان کوم کسان دي الصابرین هغه کسان دي چې صبر کوونکي دي والصادقین رښتیا ویونکي دي والقانتین فرمان برداری کون کی وی والمنفقین خیاط کون کی وی صدقات ور کون کی وی والمستغفرین او د الله څخه د ګناهونو بخښه غوښتون کی وی بل اسحار په اخر د شپو کی یعنی کم کسان چې د تهجد نماز کی او د شپې په اخر کې راپورته کیږي الله عز وجل د خپل بندگانو کې داخل بللی دي او هغه کسان چې صدقات د الله د پاره ورکړي یو هغه صدقات دي چې د نامه د پاره وي یا د دې خپل مقاصد د پاره وي یا هغه صدقات دي چې هغه بیا ورسته بیا د خپل یو مقصد د پاره په کار اچي دا صدقات نه چې د الله د پاره وي او یوازې د الله سره خبر وي دا کسان الله په خپل بندگانو کې داخل بللی دي او هغه کسان چې د الله عز وجل اطاعت کوي فرمانبرداري کوي که یخی او دست تازه کی تکلیف پر ځان کری وی زد اللہ پر من بردار بندائم که دت زحمت و تکلیف پر آسی دی سابر کی وی زد اللہ پر من بردار بندائم دا کسان اللہ جل جلاله پخپل و بندگانو کی داخل بلگی دی او ها کسان چه صادقین دی رشتیا و یون کی دی دا هر دول درواغ و دا هر دول خیانت سازان ساکی دا کسان اللہ پخپل و بندگانو کی داخل بلگی دی صدق دیر الوڑا مرتبه دا صداقت لوڑ شان دی برتر از عرش و کرسی و خلا مسکن صادقان صدق و صفا تر عرش او تر کرسی د صادقان و مرتبه لوړه ده صدق دمر لوی شی صدق دې توای چې الله جل جلاله سره تا وعده وکړل شپږ ارکان د ایمان دی یاد کړل چې امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر او همدا ډول د ایمان پر قدر پر اندازه د خیر او د شر راوړي او همدا ډول د ایمان راوړي پر دې باندې چې د ژوند دانه څخه ورسته مرګ ستاسو د مرګ ورسته بیرته ژوندون ستاسو او بیا دې دا وویل چې قبول تو جميع احکامه ټول احکام د الله قبول کړي نو دا چې تا د الله سره وعده وکړل پر دغه شپږو ارکانو د ایمان راوړي او بیا دې ورسته د الله ټول احکام هم قبول کړل نو ته مؤمن جوړ شوې چې مؤمن جوړ شوې اوس په خپل وعده کې صادق وخیږي کچیر ته سباق لاکه او انت دی ویلی چې قبلت جميع احکام د الله ټول احکام قبول کړی دي او اوس لاکه اوس درواغ وای اوس خیانت کړي اوس جماعت پرېش کړي اوس پر مانځ کی تجر او تبدیل کړي اوس هغه څه چې درته آسان یې هغه کړي چې څه درته ګران یې هغه نه کړي اوس ظلم کړي اوس د همسایه حقوق کړي اوس خلک ازاره نو دا به صادق نه
نقطه دا سویل و چې وقبلت جميع احکامه ما ټول احکام نه دي کوم دي چې و دي منل کوم دي چې عمل دي نو صادق دې ته ویل کی چې الله ټول احکام منل دي الله دا په خپل بندگانو کې داخل بلل دي او دا په هغه بندگانو کې داخل بلل دي چې الله ورسره یقیني د جنت وعده کوي الله دې موږ او تاسو صادقان خانتان جوړ کی مستغفرین دې مو الله جوړ کی وما توفیق الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.